انسان کې د سهار لس بجې شوې زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو نن د محرم الحرام لسمه نیټه یعنی د عاشورا ورځ ده او په افغانستان کې د عاشورا مراسم پر ځای کیږي په دې اړه په دې خبرونه کې ریپورت ولرو همدارنګ نور مسایل هم را سره دي خو پایل خبرونه کو ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی او رای په کندوز ښار کې لتیرو نه ورځو جګړو وروسته د ښار تیر شپه د وسلوالو طالبانو له حضور تصفیه شو. په کابل کې د عاشورا په ورکوونکو حمله کې سوال لستنه وژل شوی او شپږ دېرش نور ټپیان دي او د عفو نړیوال سازمان په څو ورځو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل په کندوز ښار کې لتیرو نه ورځو جګړو وروسته د ښار تیر شپه د وسلوالو طالبانو له حضور تصفیه شو. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ښار په تصفیه سره په لرو پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي په ښار کې وضعیت نورمال حالت ته ګرځېدلی او یو شمېر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. له بلې خوا د کندوز یو شمېر اوسېدونکو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي خو د دوی په وینا چې تر اوسه هیڅ ډول مرستې له دوی سره نه دي شوي. په همدې حال کې د کندوز د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحمید عالم نن ازادي رادیو ته وویل چې له تیرو جګړو 300 ټپیان او 300 جسدونه روغتون ته ورول شوي چې اکثره یې پکې ملکیان دي. د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې تیر شپه د عاشورا په ورکوونکو په حمله کې سوال لستنه وژل شول او دریش پیت او شپږ دېرش تنه ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو ته وویل چې په وژل شوو کې دیارلس ملکي وګړي او یو د پولیسو افسر شامل دی. د افغانستان ولسمشر دا حمله په شدت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. رپورټونه وایي چې حمله کوونکي د پولیسو جامع اغوستې وې. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم د عاشورا پر مراسمو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي وو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د رهبرۍ لپاره تیر شپه جوزجان ته ورسید. د بغلان د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع پرون ازادي رادیو ته وویل چې جنرال دوستم به د وسلوالو طالبانو پر ضد په قشتېپه درزاب او غورماچ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو رهبري کوي. په غور کې د خزو چارو ریاست د غریب ګل په نوم د هغې نجلۍ په اړه اندېښنه څرګندوي چې یو شپېته کلن سړي ته ورواده شوې وه. غریب ګل شپږ کلنه ده او په میمنه کې د خزو لپاره د امن په خونه کې ساتل کیږي. د غور د خزو چارو ریاست یوې چارواکي اجره بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا وایي د دې لپاره چې د دې ماشومې روحیه لا خرابه نه شي موږ هڅه کوو چې هغه امن سیمې ته واستول شي چې زده کړه وکړي او له نورو ماشومانو سره واوسي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې د غریب ګل د ودولو په جرم یو شمېر کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د عفو نړیوال سازمان په څو ورځو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړه. زینب سکانوند په خټه د ایران له کردانو او 22 کلنه ده. دا په 18 کلنۍ کې د خپل خاوند د وژلو په جرم نیول شوې او بیا اعدام محکومه شوې ده. پر هغې د اعدام حکم د حاملګۍ له امله تر اوسه ځنډولی و خو څو ورځې مخکې ماشوم پیدا شو. دې ځوانې ښځې ویلي چې خاوند یې وهله او تشدد یې ورسره کړی. د عفو نړیوال سازمان پرون په یوه خبره پاڼه کې وویل چې د سکانوند د محاکمې له امله شدید اندېښنه اندېښنه لري او هغه خې د پنځم به پوره زیدام شي. په دې سازمان کې د منځنۍ آسیا او د افریقا د شمال سیمې سارونکي فلیپ لوتر ویل چې د جرم پر وخت سکن ون عمر تر اتلس کلونو کم، هغه مدافع وکیل نه درلود او ادعا یې کړې چې پولیس وهلې او شکنجه کړې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولی. پوتین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو ترڅنګ د روسي هنري آثارو د یو نندارتون د پرانیستلو پلان درلود، خو پوتین خپل سفر د دې لپاره لغوه کړی چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند غوښتل چې د دواړو خبرې یوازې د سوریې وضعیت ته محدودې وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په دې اړه وویل:
Monsieur Poutine, président de la Russie,
ټاکل شوی و چې ښاغلی پوتین ډېر ژر پاریس ته راسي او په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي. ما له دې ملاقات سره یوازې په دې شرط موافقه وکړه چې هغه به د سوریې پر حالت خبرې راسره کوي، یوازې پر سوریې. ما هم درز ولسمشر پوتین ته څرګند کړی و چې پاریس ته د راتګ په صورت کې به زه نور مراسمو ته نه بدرګه کوم، خو د سوریې پر وضعیت خبرې کولای سم او هغه د سفر ځنډول غوره وبلل.
د کرملین ویان ویلی چې د دې سفر لپاره به بل مناسب وخت وګوري. او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره د هدرنی بمباری بیا پیل کړې. په سوریه کې د بشري حقوقو د سرنې اداره چې مقری په لندن کې د پرون ویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې لږ تر لږه اته ملکي وګړي په حمله کې وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشار الاسد رژیم د تیرې چهارشنبې په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښیي د روسیې الوتکو تر ټولو درنه بمباري وي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې بند پاتې دي. او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. چارواکی وایي وسلوال طالبان په بشپړ توګه د کندوز له خار نه ایستل شوي دي او اوس په دې خار کې ژوند بیرته عادي وضعیت ته راغلی. په کندوز کې به له خپل خبریال نه تازه حال درته وړاندې کړو. پرون د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت د شورا پر ازادارانو د برید حال هم درکو چې ولکېږي 14 تنه پکې وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. په افغانستان کې د خزو په ځانګړې توګه د کموم رنجونو د ژوند په وضعیت او ستونزو باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لویان رفیع الله بیدار سره غږیدل یو. همدارنګه د هغه خزو ستونزې هم در سره شریکو چې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو او د کور کلي او ګولې اچار پروګرامونه هم راسره دي. دوستانو له کندوز څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل کیږي چې دغلته په خار کې وسلوال طالبان د خار لمنځه ایستل شوي دي او نن وضعیت تقریبا عادي شوی. همدا اوس سره له کندوز څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان په تماس کې دی. آریان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. د کندوز د نننی وضعیت په اړه راته ووایا، آیا په خار کې جګړه پای ته رسیدلې او کنه لا هم په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري؟
مننه. زه خپل سلامونه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په کندوز کې خو نه ورځې جګړه وه. د خار په بیلابیلو څنډو کې وسلوال طالبانو حضور درلود، خو وروسته له نه ورځو نن شپه خار کې دغه غږ نه اورېدل کېده. د کندوز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیات کې وتوانېدل چې وسلوال طالبان خار څخه په بشپړه وباسي. د کندوز د امنیت قمندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ساتي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال خار په بشپړه توګه طالبانو له فزیکي حضور څخه پاک شوی ده. همدارنګه هغه وایي چې اوس د خار په څنډه کې د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات جریان لري. او د تیر ورځو په توپیر نن په خار کې ګڼه ګونه هم زیاته شوې ده او یو شمېر کسان هم راغلي دي چې د خپل دوکانونه خلاص کړي او هغه د ځای سوي کورنۍ چې د کندز کلو ته یا تخار او نور سیمو ته تللي دي راتګ په حال کې دي. خو د کندز اوسېدونکي لا هم ډاډمن نه دي. دوی وایي څو چې د ښار څنډې د طالبانو له حضور څخه نوي تاسیس شوي استعمال لري چې بیا دغسې پېښې تکرار شي. دوی د مرکزي حکومت له حکومت څخه غواړي چې باید د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له فزیکي حضور څخه پاک کړي څو دغه ولایت د تل لپاره په امن کې پاک شي.
ډیر زیاته مننه کوو اجمل آرین و چې د کندوز د تازه امنیتی وضعیت حال راکو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. د کابل په دریم امنیتی حوزه کې د سخی په زیارت پرون د عاشورا د مراسمو پر ازادارانو په برید کې څوارلس تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي. افغان ولسمشر دا حمله په شدت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. په اړه یې د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. ښاغلی غنی د کابل ښار په دریمه امنیتي حوزه کې پر هغو خلکو چې د عاشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره د کارتای سخي سیمې په سخي زیارت کې راغون شوي وو وسلواله حمله غیر انساني او غیر اسلامي کار بلل دی. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی خبری رسنیو ته ویلي چې په ژل سوو کسانو کې دیارلس تنه ملکی خلک او یو د پولیسو افسر شامل دی. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وای د شورا پر ازادارانو داسې غیر انساني حمله د اسلام له دین او د خلکو له قائدو سره د تروریستانو د دشمنی څرګندونه کوي. ولسمشر غنی ویلي د داسې حمله یوازې یو هدف د بیلابیلو مسبونو د پیروانو ترمنځ د دشمنی او تفرقې خپرول دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په افغانستان تانکی پرشیا او سنی دینی عالمانو ژغ کړی چې د افغانانو د وحدت او یووالي د ساتلو لپاره هڅې او د خلکو د پوهاوي لپاره د مرسته وکړي. ولسمشر غنی هم درس خلکو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د عاشورا د مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره هر هڅه وکړي. ښاغلی غنی ویلی چې د خلکو لپاره پر سپیڅلو ځایونو زیارتونو او هغو سیمو کې چې ملکی وګړي غونډې کوي وسلوالي حمله د بشري جنایت نښه ده. خو دا د ولسمشر غنی په وینا د افغانانو د مذهبي مراسمو مخنیوي نسی کولای. په ټول افغانستان کې بنن چې د هجری قمری کال د محرم الحرام میاشتې له لسمې سره برابره ده د عاشورا مراسم تر سره سي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د عاشورا مراسم د نړۍ د مسلمانانو لپاره تاریخي ارزښت بللی او په یو خبر پاڼې کې ویلي عاشورا د اسلام د ستر پیغمبر د مسیح او د هغه د دوه اویا ملګرو او کورنۍ د غړو د مسلمانانه شهادت تاریخي ورځ او مهمه نړیواله پیښه ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو مسلمانان په ځانګړي ډول شیګان په دې ورځ خاص مراسم ترسره کوي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړی مولوي محمد قاسم حلیمی وایي ولسمشر غنی په وروستیو کې له یو شمېر شیعه او سنی دینی عالمانو سره په غونډه کې د عاشورا د مراسمو پر امنیت خبرې کړې وې. د عاشورا ازادارانو ته د علماو سیاسي شخصیتونو امنیتي چارواکو او ولسمشر سپارښتنه دا و چې له بې معنا غونډو او په غیر مسونو سیمو کې له بې ځایه ناستو په جدیت ډډه وکړي. یو شیا عالم محمد سالم حسنی چې له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وو ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې افراطي حرکتونه د عاشورا په مراسمو کې ځای نه لري او باید ډډه ورڅخه وسي. دا چې خلک په زنجیرونو تیغونو او چړو ځانونه وهي او وینه بهوي د زیاتو شیعه عالمانو له نظره حرام کار دی. دا هم خلکو ته فزیکي ضرر لري او هم د خشونت یو ډول څرګندونه کوي. دا حتی د شیعهګانو د مذهبي کارونو په وړاندې منفي نظر پیدا کوي. د رپورټونو پر اساس د کابل په زیاتو سیمو کې چې شیعهګان اوسي تورې لوحې بندې او خیمې درول شوي چې خلکو ته وړیا خواړه او چای ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عامو ځایونو او لارو کې پر دې مراسمو بندیز و. خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان شیعهګانو د عاشورا مراسمو ته خاص رونق ورکړی دی. د کابل د ګارنیزون مشر تورن جنرال ګلنبی احمدزی پرون خبریالان ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله امنیتي وضعیت نازک دی، نو له دې امله باید خلک پر سرکونو او خلاصو ځایونو کې له غونډو ډډه وکړي. په افغانستان کې د عاشورا له ازادارانو غوښتنه سوې وه چې خپلې غونډې په هغو تکي خانو پورې محدودې کړي چې مخکې له مخکې په نقشه سوي او امنیت یې نیول سوی دی. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم په یوه زیارت کې د عاشورا په ورځ په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 45 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. هغه مهال په مزار شریف کې هم په یوه زیارت کې د چاودنې له امله 4 تنه زخمیان شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده او د عاشورا ورځ ده چې په افغانستان کې د عاشورا ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي. تیره شپه د عاشورا په اسادارانو د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې برید شوی و. دا چې له دې برید وروسته اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی او دغه مراسم په کومو کومو برخو کې ترسره شوي او په څه ډول پر مخ روان دي، د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند را سره د کابل په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. تیره شپه یا تیر ماسخوتن د عاشورا په ازادارانو باندې حمله شوې وه، له هغې راوروسته په کابل کې دغه مراسم اوس څنګه روان دي، په کومو کومو سیمو کې دي او څه نورې امنیتي پیښې هم رامنځته شوي که نه؟
بلې آن صاحب، نن د عاشورا د ورځې په مناسبت ټولې دولتي ادارې رخصت دي. په ښار کې د نورو ورځو په نسبت د موټرو او خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. په واټونو او څلور لارو کې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه ولاړ دي، خلک ساري او تلاشي کوي. تر اوسه کومه داسې غیر منظمه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلې صاحب،
دا راته ووایه چې په کومو سیمو کې دا د عاشورا مراسم لمانځل کیږي؟ نن مراسم چیرته نیول شوي؟ ځکه ویل کېدل چې حکومت ځینې او امنیتي چارواکو ځینې ځانګړي تکیه خانی، مسجدونه او ځایونه په نښه کړي څو هلته د عاشورا ازاداران راټول شي.
بل انسب ده په دشت برچی کې، کوټه سنګي کې، چنداولو کې، مراد خانی کې او د خار په ځینو نورو سیمو کې چې هلته مذهبي ځایونه دي، تکیه خانی دي، دوی هلته راټول شوي او د خپل مراسم په ډیر منظم شکل پر مخ وړي. د دې نه مخکې کابل ګارنیزون هم د دوی نه غوښتنه کړې وه، هغه څوک چې په دغه نمانځغونډو کې ګډون کوي باید د خار نظم او ډیسپلین په پام کې ونیسي او لارو کوڅو ته راونه وځي او داسې حرکتونه ونه کړي چې هغه نظم خراب کړي او نورو خلکو ته ستونزې پېښې کړي. بله آن صاحب،
ډېر زیاته مننه کوو. سیند صاحب، دوستانو، خان محمد سیند وو چې له کابل سټوډیو نه راسره په تماس کې وو او د عاشورا د نن ورځې د مراسمو حال یې راکوه. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه په افغانستان کې د کم عمره نجونو د ستونزو مسله ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هرو اوو ثانیو کې وتر 15 کلونو کم عمره نجلۍ ودیږي. دا هغه موندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې یا سیف د چلډرن لخوا خپره شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د کوچنیو نجونو د جبري ودولو مسله په لوړه کچه موجوده ده. پری بازاهر د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون لویان رفیع الله بایدار سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې د دې کمیسون د اندېښنو په اړه پوښتلي.
په تاسو په اړه سره د دې ټولو اقداماتو چې په دغه قانون کې شوي دي، زمونږ دغه موندنې وښودل چې د جنګیانو په کیسه کې واده کول په غیر شرعي طریقه باندې، په غیر قانوني طریقه باندې یو سم ډېر جګ ارقام ښیي او موږ په دې اړه باندې خپلې کوښښنۍ او تشویشونه ښکاره کړي دي. په غټو ښارونو کې دغه ارقام ټیټ شوي دي، ولې په نورو پرتو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د انکشافي پروژې نشته ده، په هغه ځایونو کې چې د فقر کچه ډېره جګه ده، په هغه ځایونو کې اوس هم متاسفانه چې ډېر جګ ارقام دی او د نهه کلنۍ نه تر پنځلس کلنۍ پورې دغه عمومونه ډېر خطرناک دي لپاره، او لرې پرتې سیمې او ولایتونه چې لرې واقع دي د غټو ښارونو هلته د د پټیشن کې ودونو کې دا زیات دی. نسبته موږ په مجموع کې که یو نفر امي دا د خواشنۍ ځای دی او دا اقدام غیر قانوني دی، ځکه اوس په دې اخلا باندې موږ قوانین لرو چې هغه باید مراد شي او هغه باید محترم وګڼل شي. او دا مختلف علتونه لري چې هغه علتونه هم واضح دي.
مثلا کوم دی که یو څو د مثال په توګه ووایست؟
یو د قانون نه بې خبرتیا، دویم رسومات ناوړي رسومات دي زموږ په کورنۍ کې، زموږ په هیواد کې چې د هغې عناناتو د مخې هم په کښتن کې واده کول یو عادي کار و تدریخي. دریم هغه کسان چې د پچشتن کې ودونه هغه مسبب دي او عملان دي متاسفه چې هغه د اغنافیزه قانون په اساس باندې ځانګړي کې باندې د خپل پلان د تاوتری خو له معنی قانون په اساس باندې د عدلي تعقیب باندې نیول کیږي چې تاسو یو جزایی او جرم هغه ته راجی شي. همداشان په ټولنه کې د دغه قضایا او نو د دې مدانو دي د ته د نیو لاما او عام کمکاري موجوده ده او نورو سپینګیرو مشرانو چې په دې اړه باندې ډېر کار دی چې دا عمل یو کارګرانو عمل وګڼي څو
بدر صاحب لکه چې تاسو ته معلومه ده چې هر ستونزه یو حل لار لري، نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د په ځانګړي ډول د همدې ستونزې د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره په خاص توګه کوم اقدامات کړي دي چې ډېر جدي دي او په جدیت سره تعقیب شوي دي او څه نتیجه مو اخیستې ده؟ ځینې
زموږ درې مسلې ډېرې مهمې دي. یو د آگاهي ورکول چې د اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې او د نافذي قوانینو په بنیاد باندې او دا کوم حدیث نه ول قواعد په بنیاد باندې خلکو ته دا هی ورکوي چې دا عمل چې کوم دی کوي دا غیر شریعي او غیر قانوني هم دی. او دوین د رسوماتو او د ناورو د رسوماتو د کموالي لپاره کار کول. بل مثلا نظارتي ده چې موږ نظارت کوو د دې نه چې آیا دغه سیوادونه وسم کیږي، که کیږي دغه عملانه باید قانون ته پیش کړی شي او قانون چلنګ ورسره وشي. قانون د جوړښتونو او د قوانینو لوایح مقرراتو داسې اصلاح کول چې د خځو د حقونو تحفظات پکې ډېر شي. قانون مسله موږ دا مسله د دیني علماو ته راځي کوو او سپینګیرو ته چې په دغه څه فیصله پریکړو کې چې کله دغه څه پټیشن کې واده مراسم کېږي هغوی چې شرکت کوي نو هغوی سره کار کوي چې تر څو په دغه څه مراسمو کې شرکت وکړي. که داسې پېښې راپېښېږي نو مصاحبانې باید پوه شي په دې باندې چې غیر قانوني عمل
یعنی دا هغه څه دي چې تاسو اوس عملا اجرا کړی دي. بله
دا زمونږ ورځنی وظیفه ده. اوس موږ دا کارونه دي په خارونه کې لږ دروازه خښه وه د پدغه او د پټیس کې وځلو په خارونه کې غټ خارونه کې هم شېلې. اوس موږ په لرو پروتو سیمو کې کار کوي چې څه فقر موجود ده، چې څه جګړه موجود ده، ځکه دا د یوټوب او دا د فقر مسله دا د دې پټیس کې وځلو سره
بله. او د خلکو همکاري په دې برخه کې تاسو سره څنګه ده؟ بلې پروتو سیمو کې
تکته دي سپینګیرو مسله لږه ډېره خشوي ده. واغوي په دغه څه فیصله او پریکړه دي نیول امام کله چې دغه څه نکاوي صورت نشي چې په کیسه کې وځي هغه نه کوي کوي. ولی بیا هم دا مسله د څه ده چې ډېر نور کار ته ضرورت لري چې یو ځای کار وکړي. دا یوازې د نیول امام کارم نه ده، یوازې د سپینګیرو کارم نه ده، یوازې د دولت کارم نه ده. او موږ نه څوک چې شرکت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او مدني ټولنې رسنۍ په دې کې خپل مسؤلیت باندې ادا کړي چې په کیسه کې د جنکوي او د کولو مخنیوي او د هغه څخه کمواله راشي.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بایدار سره مو په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو په ستونزه مرکه اوریده، خو دا د افغانستان د ښځو یوازینی ستونزه نه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لتاو تریخوالي سره مخامخ ښځې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري، د جرګو او سارایي محکمو لخوا ورته خیری انساني سزاوې ورکول کیږي. ملالۍ بشیر د دې موضوع په اړه د بشري حقونو له مدافع خانولي عادل سره خبرې کړي او په سر کې د داسې ښځو په اړه پوښتلې چې د جرګو لخوا ورته سزا ورول کیږي او د کلو د ملکانو په کور کې د وینځو په توګه ورځې شپې سبا کوي. دا مرکه په ګډه اورو.
یوازې د افغانستان یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مشکل یوازې دا نه دی یا د هغو ښځو یا د هغو نجونو چې هغه تښتي یوازې مشکل یې دا نه دی چې هغوی راځي بالاخره د کلي د خان یا د کلي د ملک په کور کې هلته د یو مزدور یا د غلام یا د کنیز په څیر باندې ساتل کېږي، د هغو د کور خدمت کوي. بالاخره په دې نه تریخ او بېره بد حالت هغه دی چې کله چې یوه جنۍ تښتي او بلاخره هغه د پولیس له خوا نیول کیږي، پولیس ځان تسلیموي. پولیس د دې په چې قانون ته احترام وکړي او د غجنې قانوني مراجعو ته تسلیم کیږي، غوښتل چې تسلیم کی دوی د پښتني افغاني عنوانات او وجونو له مخې بلاخره دوی په خپل باندې ځان ته د صلاحیت ورکوي چې دغه تښتېدل دي چې پولیس پناه وړي دی، بلاخره دولتي ادارو د پناه وړي دی. کومه جنې چې بل څه غوښته تسلیمیږي له دې سره هر ډول جنایت، هر ډول خشونت، هر ډول تاوتریخوالی ورسره ممکن دی او ترسره شوی دی. منګا د دې طرفدار چې هر څوک یو کار کوي هغه د قانون مطابق یا هغه د اصول مطابق وي. کله چې موږ په دې نه وکړو کوم چې جنقي له کوره تښتي دا فکر نه د کړی دا پاسره دا بیل داسي، ولې کله چې موږ تاسو راځو د جنقي بل اخره د اسلام خلاف د قانون خلاف د افغانستان د اساسي قانون خلاف یغې مقابل کې یو پریکړه کوو یو فیصله کوو پرته له دې چې دې ته توجه وکړو چې دغه جنۍ ولې وتښتېدله دغه جنۍ چا مجبوره کړله په دې جنۍ کومې پېښې کومې حوادثو دغه جنۍ دې ته مدد شوله چې داسې فیصله وکړي چې هغه ممکن د دوی په مرګ تمامه شي.
ستاسو هڅې کومه نتیجه ورکوي د ښځو د حقونو لپاره؟
مبارزه که هغه د بشري حقونو کمیسیون کې که هغه د افغانستان خلک کې که هغه حکومتي چارواکي کې که هغه یو ملک کې که هغه یو ملا کې که صادقانه مبارزه وي زه چلنج ورکوم زه ډاډ ورکوم زه د افغانستان خلکو ته ضمانت خپله طرف ورکوم چې هغه نتیجه ورکوي. منګه په دې لار کې قرباني ته آماده اوسېږو او منګه بل اخره جهاد ته آماده اوسېږو. جهاد دغه دی جهاد اصلي تعریف زما په نظر دغه دی چې اول دې ځان په مقابل کې ځان اصلاح کا بیا خپل ځان اصلاح کا چې د خپل خو ظلمونه کې خپل لور ظلمونه کې او بل چې کورنۍ کې په چا ظلمونه سات او کینه پولیس کې په چا ظلمونه او بل اخره په افغانستان کې خلک ظلمونه سي. منګه جهاد یو د تاریخوال څخه خالي مبارزه هم جهاد ګڼل کېږي. منګه جهاد کو سل په سلنه نتیجه ورکوي. زه بیا هم تاسو ته چې کومه مبارزه موږ شروع کړې ده کومه بل اخره هغو صادقو خلکو شروع کړې چې افغانستان په بیلو خلکو کې دا حتما نتیجه ورکوي.
په داسې حال کې چې رسمي قضایي سیستم په لیرې پرتو سیمو کې موجود نه وي حکومت په دې اړه څه کولای شي؟
ګوري که مونږ دا ووایو چې د دغو بدبختیو چې په افغانستان کې اوسېږي چې مونږ خوندې خرڅېږي بیا بل اخره د هغو په زور باندې ودېږي هغو په ماشومتوب کې ودېږي د هغو مقابل کې خشونت کېږي هغوی په جهالت کې ساتل کېږي او د دې ټولو نه چه بیا داسې چې بل اخره یو خور راجګېږي یا ځان وژنه کوي او یا تښتي. که د دې ټولو پړه په حکومت باندې واچو دا به ظلم وي. ظلم په څه معنا؟ بیا د افغانستان خلک داسې فکر کوي چې مونږ هېڅ مسؤلیت نه لرو. په ټول د تاریخ کې حکومتونو هڅه نه ده کړې چې د خلکو په رواجونو کې ګوتې وروي او هغو کې تغیر راولي او حکومتونو له دغه نه ویر احساس کړی دی. تېرو حکومتونو اوس حکومت راتلونکي حکومتونه او دا چې دلته یو ډېر قوي حکومت راځي چې مونږ په تاریخ کې څو ځله شهیدان وو چې هغو رښتینې غوښتل کار وکړي او یا نسکور شوي دي او راتلونکي کې ډېر قوي حکومت رانشي. دلته زه باید داسې خبره وکړم چې مسؤلیت هم د خلکو دی هم د حکومتونو مسؤلیت دی.
خانولی عادل د ښځو د حقونو یو فعال چې د ازادي رادیو د همکاري ملالی بشیر پښتنې ځواب ولې. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نه بیا اوریدلی شي. افغان حکومت د نږدې 1 میلیارد افغانیو په ځانګړي کولو سره د دوو هغه ښارګوټو د جوړولو چارې پیل کړي چې کارونه یې درېدلي وو. د اوسېدو د دغو ښارګوټو تړونونه د سه شنبې په ورځ د ښار او کور جوړونې د وزیر او څو خصوصي شرکتونو د استازو ترمنځ د ولسمشر په موجودیت کې په ارګ کې لاسلیک شو. محمد واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
حکیم سنایی غزنوی استوګنیز خرګوټی او بنایی دوه هغه پروژې دي چې حکومت د کار د بیا پیل لپاره د کور جوړولو تصدۍ او بنایی ته 960 میلیون افغانۍ پور ورکوي. د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل چې د دغو خرګوټو کارونه د حکومت د کمې ونډې د یو قوي تضمین د نه موجودیت د غیر عادلانه بیو او یو لړ نورو مسایلو له امله له دوو کلونو راهیسې درېدلې وې. ښاغلي نادری د سه شنبې په ورځ د ولسمشر په موجودیت کې د ودانیزو شرکتونو سره په دې هکله د تړونونو د لاسلیک پر مهال په ار کې وویل چې ډېر ژر به د دې خرګوټو کار بیا پیل شي.
بر اساس اصلاحات وارد شده در قرارداد
با قراردادونو کې د سمون نورسته تر یو حد د ودانیزو چارو په نرخونو کې د حکومت او خلکو په ګټه کمواله راغله. د ښار او کور جوړونې وزارت تصدیو ته مناسبه ګټه په نظر کې نیول شوې ده. له ساختماني شرکتونو څخه معتبر مالی تضمین اخیستل شوی او د پروژو د تکمیل کار سر له سبا پیلېږي
و کار تکمیلی پروژه ها از فردا آغاز میگردد.
د ښار او کور جوړونې د وزیر په خبره په دغو دوو ښارګوټو کې چې په کابل کې جوړیږي 11 میلیارد افغانۍ پانګونه کیږي او کارونه به په پوره شفافیت سره پر مخ ځي. د حکیم سنایی غزنوی او بنایي استوګنیزو ښارګوټو کار چې 4 اتیا بلاکونه او 3 اتیا اپارتمنونه لري په 1993 کال کې پیل شوی و. د افغانستان حکومت د ښار او کور جوړونې وزارت ته تر دې وړاندې هم د 900 میلیون افغانۍ په ځانګړي کولو سره د خواجه رواش ښارګوټي چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. بل پلو ویل کیږي چې د حکیم سنای غزنوی او بنای استوګنیزو خرګوټو چاري د اویا خصوصي شرکتونو لخوا پر مخ وړل کیږي. د ساختمانی شرکتونو په استازیتوب حاجی مسعود ژمنه وکړه چې د دغو پروژو چاري به په پوره شفافیت او پلان سره پر مخ وړي. په ورته وخت کې اقتصادي کارپو تاج محمد اکبر د دغو پروژو بیا پیل کېدل ګټور ګڼي، خو د کار په کیفیت ټینګار کوي.
بلاکونه یا په سبا دغه شهرکونه تکمیل کړي او نیازمندانو ته یې وسپاري. طبعا دغه مؤثر دی، ولی افراد و اشخاص چې پیسې تولید کړي دي او سرپنا ته ضرورت لري او اوس د سرپنا دي د هغې نه به مستفید شي او باید کیفیت ته جدي توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښار او کور جوړونې وزیر وایي چې د عملیاتي پلان له مخې به هره اونۍ او هره میاشت د دغو خرګوټو له کارونو څخه لیدنه کوي او کارونه به یې له نږدې ساري. محمد واصل وصال، د ازادۍ رادیو، کابل.
دوستانو پام دې ریپورت سره ورسېدو. لستیمو بجو ته یو اربیا پام وکړي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیه صافی نه اورو.
په کندوز کې له تیرو نهه ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه د وسله والو طالبانو له حضوره تصفیه شو. د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې تیره شپه د عاشورا پر ویرکونکو حمله کې 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسله وال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغان نړیوال سازمان په سورجو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره دی درنې بمباری بیا پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولی.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه sadiradio.com کې وګورئ. د کونړ په مرکز سدابات کې د سالار ویالې د ترمیم چارې پیل شوې. د قویلا 15 کیلومتر اوږدواله لري او په ټولو ځایونو کې به یې پراخواله 4 متره وي. د نړیوال بانک لخوا به 1.8 میلیون افغانۍ د دې ویالې په بیا رغونه ولګيږي. پاړی نور حل له کونړ څخه د رهلان وری په ریپورت کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی د سالار ویالې د بیا رغونې چارو پیل کېدو په مراسمو کې د ویالې د ځانګړتیاو او پر هغه د کېدونکو لګښت پاړه ازادۍ رادیو ته وویل.
نن ورځ موږ د کونړ د ولایت په مرکز اسدآباد کې د سالار کانال د اساسي جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. دغه کانال چې تقریبا 15 کیلومتره اوږدوالی لري، 4 متره یې عرض دی او د دغه کانال د اوبو نه به د کونړ د ولایت د مرکز اسدآباد، تیشه، نواباد، نرنګ د ولسوالۍ په زرګونه خلکو کورنۍ استفاده کو او د دې سره به تقریبا 1200 هکتار مځکه به د کانال خړوبوي. لګښت 1.8 میلیونه افغانۍ لګښت دی چې د جهاني بانک له طرفه ورکول کیږي.
خلک وایي له دې وړاندې هم په یاد ویاله په لکونو ډالر لګېدلی، خو تر اوسه یې نه اوبه زیاتې شوې او نه هم د نرنګ، تیشې او نواباد ځمکې خړوب شوې. او که چیرته نوې پیل شوی کار هم د تیر په څیر وي، نو دوی یې بې ګټې بولي. د نواباد یو قومي مشر وایي:
زمانم حاجی حضرت محمد دی، د نواباد د نرنګود کلي اوسیدونکی یم. د کوم پیسې چې مخکې لګېدلې دي هغه باید ځینې کې لګېدلې، ولې ټوله والونه نه جوړه شوې. زما یو نظر دا دی چې یو دا اوبه باید بې ځای ځای نه شي، د دې ولې نه خولي اوسید نه بل تېرته. یو دا ځایت مخه ونیول شي او بل جن دا دی چې دا پیسې باید په ځای باندې ولګېږي. دروازې سیستم دی د منځه وړي، یو اساسي سیستم ورته جوړېد چې هماغه اندازه باندې اوبه راشي. ولې دلته یو جنجال داسې دی چې دا اوبه چې نه رسېږي، رد پکې دا دی چې خلکو کورونه راویسته، دا والی غصب کړې ده. که دغه مخنیوی شي او 4 متره والو پرش، ان شاء الله تعالی چې څوک بل سن سم خامخ نشي.
هغه وای د ویلې په حدود او د ویلې پر سر یو شمیر کسانو کورونه جوړ کړي او د ویلې د پراخوالي مخې نیولې ده. خو د کونړ والی وحید الله کلمزی به خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ویلې د ترمیم چارې به د پروپوزل او د خلکو د غوښتنو سره سمي پر مخ وړل کیږي او هر چا چې د ویلې حدود لاندې کړي هغوی سره به له نرمۍ کاروانه خستل شي. د سالار ویاله د کونړ مرکز اسدآباد کې لزګونه کلونه وړاندې تیره شوې چې د دوشاخېلو مرکز اسدآباد، تیشي، یارګل، سالار باغ، نواباد او د نرنګ ځمکې خړوبوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یو پاکستانی خبریال دی وی مقالی لیکلو لکبل د خپل هواد د وتلو نه منې شوې ده. خبریال وای د دولت او پوسټر من د واټن پاړی و مقاله لیکلی و چې د چارواکو لخوا رد شو. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د کور کلی او ګوړی اچار پروګرام وړاندې کیږي.
سیرل المیدا د پاکستان د ډان ورځپاڼې یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د دوشنبې په ورځ همدې ورځپاڼې د چارواکو له قوله د هغه د ممنوع الخروج کېدو په اړه خبر ورکړ. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې خبرې له تاییدولو ډډه وکړه، خو د دغې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پر ټویټر پاڼې دا خبره سوې ده. د المیدا په مقاله کې چې د اکتوبر پر شپږمه خپره سوه، د پوځ او ملکي حکومت د چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوې وې. لیکوال د بیلابیلو منابعو له قبله ویلي و چې د حکومت ملکي چارواکو له پوځ څخه غوښتي و چې که دوی د جیش محمد یا لشکر طیبه په څیر د هند ضد ډلو د غړو د نیولو هڅه کوي، پوځ دې مداخله نه پکښې کوي. هند له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پوځ تورنوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ګډوډۍ راوستلو په هدف د دغو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د دوشنبې په ورځ د پاکستان صدراعظم نواز شریف له لوی درستیز راحیل شریف سره وکتل څو د دغې مقالې پر جزئیاتو بحث وکړي. د صدر اعظم دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې په دې مقاله کې د ملي امنیت مسایلو په برخه کې د خبریالۍ نړیوال مقررات له پامه غورځول سوي دي او د ناسمو معلوماتو په ورکولو سره یې دولتي ګټې له خطر سره مخامخ کړي دي. صدر اعظم یو جدي خبرداری ورکړی او امر یې کړی چې د دې مسلې مسؤل کسان باید د لا سختو اقداماتو لپاره وپیژندل سي. د پاکستان په څیر هیواد کې چې پخپل د نواز شریف په ګډون ډیری صدر اعظمان د کودتاو په نتیجه کې لیرې کړی سوي دي، د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې څه ناڅه خرابې دي. د پاکستان رسنۍ ډېرې فعالې دي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملي امنیت پر مسایلو راپورونه په کلکه کنټرولېږي. د بیان ازادۍ په برخه کې د بیپلو خبریالانو په لست کې پاکستان د نړۍ د 109 هیوادونو څخه په 143 کتار کې راځي. د پاکستان حکومت دا اختیار لري چې د هیواد پر هر وګړي د وتلو بندیز ولګوي. هغه کسان چې له وتلو منع کیږي باید د خپلې قضیې د څېړلو لپاره محکمې ته نه، بلکې په خپل حکومت ته غوښتنلیک ورکړي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا کله مو داسې څوک لیدلی چې له بل چا یې څه په پور اخیستی وي او د بیرته ورکولو پر وخت یې هغه پور شوی څیز خراب کړی وي او یا هم د استعمال په وخت کې نغوی کړی وي؟
او ګرمي وړي ضرورت لري، هر شی چې وړي ټوټه ټوټه یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خو پروت یو ګرمي بلې خو پرته یي.
دغه ډول کړنو او بې احتیاطۍ پایلې څه دي؟
دای بیرته راوخوت یو چیغه یې کړه چې مور موټر نشته. هغه وښي ته مې من کم و خدای هېڅ داسې هغه م نه کېږي چې داسې اصغر ده یا داسې تیزه خبر ورته وکړو.
نننۍ خبرونه مو په ټولنیز ژوند کې له نورو څخه د ځینو توکو په پور غوښتنې او غوښتنو ته ځانګړې کړې ده چې د دغو توکو د ناسم استعمال له وجې راولړېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، په پور د یو شمیر توکو او یا مادیاتو راکړه ورکړه د ټولنیز ژوند یو برخه ده. په ټولنیز ژوند کې اړینه ده چې له ګاونډیانو سره د ضرورت په وخت کې د وسایلو ښه راکړه ورکړه ولرو، خو دغه راکړه ورکړه ځانګړیو اخلاقو او آدابو ته اړتیا لري. ډېر ځلې وینو چې په کلي ګاونډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د وسایلو تبادله کیږي، خو که چیرې د پور آداب په پام کې ونه نیول شي، د وسایلو ښه ساتنه ونه شي، جنجال تر رامنځته کیږي. د کابل اوسنکی 15 کلن ګلرحیم مپوښتلی چې په کور کلي کې ولې کورنۍ د وسایلو او یا نورو توکو پور اخیستنې ته مجبوریږي.
خو دلته مجبوره سي کنه، داسې مجبوره سي چې دلته اوس دکان ته تلی نه شي، یا دکان مثال بند دي، چې هر څوک مجبوره سو هغه اتمن بلته لاس نه یا څو هغه کوي ورته درېږي چې ما ته شی په کار ده، اوس نسته رسه چې ما راولته ته به درکم. انسان نیمګړی ده، نیم هغه ده، دی پوره نه ده، خدای کره پوره ده.
تا خپله په داسې ون کې کوم شیان دي ډېر خلکو نه غوښتي دي؟
غوښتل مې نه دي کړي، او ډېر سخت شرمېږم چې پردي کور ته زه ودرېږم، دا کار ما کې نشته.
ماشومان ورلېږي؟
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپله سې یو شی نه یي کنه، بس دا خسې چې کېږم یو خوا ته ځمه، دما دا کار خپله خوښېږي نه.
یعنې خپله دې هېڅکله سره لیدې چې مجبوره مې لمسای نه دي شی نه دي؟
نه نه، زه دا کار نه کوم، او که چېرته زه پوه نه یم او ناخبره کې لاړ شي بیا زه خبر نه یم، نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایه نه چېر واخلي یو ډوډۍ یا بل شی داسې کنه، زه خبر نه یم، بوره خلاص یو همسایه نه راخیستې زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدې کار دا کار ما بند کړی.
خپل خلک چانه شاید دې دی وخت کنه؟
نه نه، زه چانه
شاید دې خلکو ته ورکړی دي.
زه ما خو سی واسه چې کیږي چې خولي ماړي زه خورم، زه بل ته ورکوم، سی بل مسلمانی دغه مرزه کولای سم چې مون کړه کوم شی وای تور ته تان لتا قربا چې څه شی کنه مون کور کې، او هم سایر اسه مجبوری نو مونږه پورن ورکو دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو هم سایه مونږ سره چلیږي، دا ډیره ښه خبره ده. دا خو مثال خوشحاليږي، بل دا خبره ده چې یو دی الله پر رضا ورکي، یو د سیسی مثال کار ورکي، ما چس دې په کار سو وې سم، ما چس چې زه مجبور سم تا درد ته مجبور سم تاسو برا دي.
د نیموړي په خبره چې په کلی کې دا دود ډیر پیوړی دی، او اکثره وخت کلیوال چې له خارونو لري وي له ډیرو لویو ستونزو نه په همدغې پور اخیستنه خلاصیږي. مریم چې د کابل د ښځو په بانډ کې د میرمنو جامې خرڅوي وایي یو شمېر ښځې هم ترې په پور ځینې جامې وړي، خو له بده مرغه چې بیا یې بیرته په خپل حال نه راوړي.
د مرکز کې چې موږ کار کوو نو دلته د ښځو عادت ده کمیسته طلبي راکه، مثلا زه جای خو لرم، جای خو طلبی را که چې بیا خپل معامله کې یا محفل کې د شو ششی یا چه ورته وای موی گیری ورته وای آغه که بیا توفه ورکه ای خیی بیا سبا تا ای چیسی آغه بیر ترا ترا اوری رایی که ام دغا سیاله کوت خو را که ما تخکارا که بیا بای بیر تا در ترا اورم آی اون دینه خرابی گیم نو خارخونده ده سلام علیکی بر سر لره نو چه با ورته وای مجبوری ورکه بیا کاش که یم آغه سی را اوری شفتار چطلی کی بیرته ای راوړي.
مریم وایي تر اوسه چې خپلو یو شمېر ګاونډیانو ته په پور د کور وسایل ورکړي، روغې ورته نه دي سپارلي، او دا ځکه چې احتیاط ورسره نه کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ د پور یوه کیسه کوي او وایي
خراب حادثت من تا پا کمکی اختر که رخ را که چی شایوه چه دی ما آخای موتر لروده دی ما ورور تا پری خود دای لار دیده یو ملگره را غای ورور تا میورته لی چه آجی تمیزنگو که دا موتر ما ترا که یو دو ورزه زکار که موتر واخیست. خوبه ور دانو دی اختر شپده مازدیگر که را ور نورور میوه ور دیده تانکه دی تیلوی خر دک اکرلا دای موتر شوی که پاک پری ویخه رای ور دی کور کته ایو درم دا مونځه وکاو فوري کته سو وخت ته کته سو موټر نست تر نن ورځ موټر غایب سو. آغا وخی ته من کم ډيري وخت کوم خبر کی په خدای هیڅ دسه آغم نه کیږي چې دسه اصغر ده یا دسه تیزه خبر ورته وکړ نو طلبي شای دا غسه کورونه لري.
د لغمان ولایت اوسنکي منان بیا وای چی په پور باندې د کور د سامانونو ورکول خامل ندی، او باید دې لپاره چې پروتلونکي کې کوم ضربت ولای رامنځ ته نشي دا چاره تر سره نشي. د دې په خبره چې داسې ډېرې پیښې لیدلې چې په پور ورکړل شوی توکي خراب شوی او بیا د دواړو کورنیو ترمنځ لویه شخړه پرې رامنځته شوې ده.
کالینم غواړي، ټغرم غواړي، نیمسینته نه غواړي، کټم غواړي، نن یو تلویزیون غواړي، نن بل شی ته نه غواړي. دا د غلطه کار دی کنه، د سوالګر سړي دا کاري تلویزیون مې ورته وران شو یا بل شی مې ساغه وسوه یا مات شو نو هغه د بیا رنګ زیړ خوله به څنګه ورته نیسي چېرې دا د مانه مات شو یا مثلا دغه شو، خو دا خیانت شو کنه، امانت کې خیانت راغی کنه. چې کاسه دی ویوړه چې ته دې کړه، پیاله دی ویوړه ماته دې کړه، تلویزیون دی ویوړه ماته کړه، خراب شو ودی سو یا دا دغه تسکروټه ورواله ته دې کالنده یا په دغه کمپلې ته یو شی دی وسو، نو دا خو خامخه د خرابې ده، خو امانت یا دې په کستانو کې یا دې په خطای کې وشو گاونډي ټوب په خرابې کې خلې خوان په خرابې کې ولې د څه وکړه او قسم قسم بازی کې چیرې غلطي او کار او غلطي کړنه وشو نظر دا چې به چې تنوې نه غواړي
درې څلور وخت کله نه نرګس بیا وایي چې پور اخیستل د زینو کسانو عادت ګرځیدلې دي نو ما وړي د خپل یو گاونډي کیسه کوي او وایي
دومنګ هم سایه هم سایه هم ده دومنګ خپل ده اي برس راولي څه دغه کې واخلې کړم دغه کو کې وی هغه ویسي مو ته خندار یا خدایا اتیارو په ور کې یاسل رو په دغه واخلې یم هغه یو کټي وختم اوس پر مو د دې ځای نه سم ته واخیز در شینم دوه دوه دانه درې درې دانه څلور څلور دانه واخیز کوتم وی ور دی مخ ډیر بعد دي سیګي داس دوی غوړي زو بخیران ورته پات کېګم
د پغمان اوسن کې امنه وای په ټولنیز ژوند کې اړکی پیهیږي چې لنګ دې کسانو او گاونډیانو پور وخستل شي خو پور وخستل بیا ځنګړي آداب لري او دغه آداب باید په پام کې ونیول شي
دغه بخار بته قاشق بته کبګیر بته غاز بته داسې کار دا کنه خو چې وړي کا غاز وړي کا کبګیر وړي کا قاشق وړي کا ساتل مثلا وړي کنه هاو ګرمي وړي ضرورت لري هر شي چې وړي ټوټه ټوټه یو ګرمي چور کوي لاینې په یو خو پروتي او ګرمي بلې خو پراتای د دې شپې لوخونه غوړي ویسه ولاټه ولاټه خپل یو چکه فکر کيده هغه ورځ موږ د سشه چې بيخي انفجار وکړو چکوسکا ام سایګون وړي و دا کار نه دا چې وړي باچ بیرته خلکو ته ورته تسلیم کی ضرورت خپل رافه کی زه چې دغه هر شی تی غوړم هم داسې په مخه سات میچ کار وشي دلته کار کوم زه مدد مثلا یو دیګ یو پیاله یو کاسه د ستې چې دغه کار مې وشي په لاس کې مې بیرته ورولم او چار څونه د مو لاس باندې دې شی ز بیرته ورته تسلیم اومه وایا تم سایم داسې وکوي یو شی چې ضرورت رافشه وای چې بیرته تسلیم کی حتی چې تاش د کلاشوی ورکو د منګایر شي د منګی څالو پنځه دانه چې بل ورځ ته غوړې تاش ټوټه ټوټه یو غوړ یلته پروتي ار څوک احتیاجات لري ار څوک ضرورت لري ار څه چې وای جزل زونه پورایمه پورایڅ وخت نه ده یا خدای پاک چې زونه پورا ده انسان هیڅ وخت وای زه دولت لرم دنیا لرم د شي ته مسلمان ته نه درېګم همسایه ته نه درېګم اوغات من درېږي په څه چې ضرورت ده مجبور اچ دی غوړې او چې غوړې چې دارې کړه کنه هغه ضرورت لري باید بیرته ورته تسلیم کې بیرته ورکی حق بیرته ادا کی
درنو دوستانو کله خداس هم کیږي چاته چې کوم څه په پور ورکول کیږي بیا د ستونزې په وخت معلوماتي هم د مال په څښت نه چوي نورې خبرې په تمثيلي جوړه کې اورو
و خزي د دې ماشوم لاس والی
ماشوم لاس په ماشين کې ونیو هغه می بوت ډاکټر ته کو کې و خړل د سیورز می تیر کړه چې خدای دې نه درويني
ولی کو کې ولی و خړو
وسره یا ماشین لا دی ګوتنې نیسته وغه چې د سره کش کړه ټول لاس ور سره چیرېس
نو تا ته چوي چې ماشومان مخه ماشین کړه او بل تا د ماشین د کومکو
د گاونډې لا کوره می راوړ
نو تا ماشین کاله غندلو تر راوړو او کله ماشوم د لا جوړولو ته
خو ماشومان نه دی لکه بلاوی په هر شی کار وی
ته بلاوی چې ماشومان د بلا جوړ کړي دي
کینه اوس نو دا خبره په ما باندې مراچو خو ما ز بیرون ته وتم چې بیر ترغلم خپل لاسی ګندلای
لا حول ولا خزي ز ته تسوې مېران پاتې ته دا ماشين ما تراکه چې ز دې گاونډي کارم ور وکم
خدای دې ورکه دا خونخاره ماشين واخله دغه دا
نایما کور کی
درغله ما سو کی
زیم دروازه خلاصه کا
خیرت خوبه وی
خیرت څه خیرت د تا د ماشین د لاسه مې زول است کته کشو
زما د ماشین د لاسه
او دغه جمو ګندلو ماشین خو د تاسو د مون خو نه دی کنه
نو وروره د ماشین خو د ګندلو د پاره دی نو د ماشومان د لوبو سامان خو نه دی کنه
وروره چې ماشین چاته ورکوي خو پختنه ولې نه کوي چې راوړي
عجیب خبره کې دومره خو نه وای چې کور دی ودان خیر وز چې مونږ ته د ماشین راکې کړه ماشین دی فرید دی
ا څه وای درغلم
ګوره نن خو دې گاونډیانو ته د ماشین ورک ک بیا دې ورکړې وکنه نو بیا به خورز نه یغورس
ولی څه خبره ده
خان لا راغلې وایستاس د ماشین د لاسه زمونږ د ماشوم لاسونه تک تک شول
اغه متل دی اوریدلې وایس خو نه کې بد نستا ټول ورځ راپسی لک بورا راکا لک چای راکا جارو دې راکا ماشین راکا نو څنګه کما
بس ملامت ما اوتایو چې مونږ دوی سره خکو واخله د ماشين او د نن کور کې کیده نور هیڅ مرنه کې دی خلکو ته
نیور کوم سزری ترک کوچوي کې ورکم
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
ګوری دونکو سلام خدای مو روغ او خوشاله لره وای بیا وزیران بدلیږي چه که یو چو تنه نورم دست را سپینو خواندان شی. دشتمن که دو هم دقا خلار ده چه وزیر والی او یا هم وکیل شی. چه پا نوبات مقرره ولی نو پا چو کلونه که با دیر خلق لخواره و تلی و. اوز خو چه مقرر شوه نوی بیایی ده کور، موتر، شرکت او مارکت نقشه جوڑه کری وی. چه ترسو با دقا دشتمن که دو لو بروانه وی معلومه نده. د خپرونې په پیل کې مو د اچارو څو واړه مرتبانونه مخې ته ږدو.
دا څه بد وخت شو چې هر څه ګورې پورته ځي.
لکه څه شی؟
لکه د ګاز، برېښنا، تیلو، اوړو او نورو شیانو بیې، د کورونو کرایه او نور شیان.
ریښتیا وایې، خو یو شی په ښکته کېدو دی او ورځ له ورځې مخ ښکته خوږیږي.
هغه څه شی دی؟
د هلکانو پتلونونه.
ښه نو امنیتي پوستې د څه لپاره جوړوئ؟
والي صاحب، د تاسې د امنیت لپاره، د ولایت د امنیت لپاره، د خلکو د امنیت لپاره.
دا خو ډېر ښه کار دی او ډېر ښه کار ته مو ملا تړلې ده.
هو صاحب.
والي صاحب، ټول کار یوازې د تا امضا ته ماتله دی، که مهرباني وکړې او دغه اسناد امضا کې چې پوستې جوړول شروع کړو.
په جیب مو لاس وهلی؟
څنګه صاحب، پوه نه شوم.
زموږ برخه پیسې مو راوړي دي.
د څه شي پیسې؟
دغه امنیتي پوستې چې جوړوئ.
پیسې خو به تاسې راکوئ، ځکه چې د تاسې د امنیت لپاره یې جوړو.
همر خو زه درکوم، د همر درکولو پیسې.
کاکا څه شی خوري؟
څه شی دي؟
قابلي، پلاو، کباب، مایچا، چینکی.
مایچا راوړه.
ډبل که متوسط؟
ډبل یې څنګه وي او متوسط یې څه ډول وي؟
ډبل یې ډبله بیه لري، متوسط متوسطه بیه.
چې داسې ده نو ماته یې نری راوړه. ډاکټر صاحب، ډېر ناروغ یم، همیشه مې سر خوږیږي او حوصله مې کمه شوې ده.
واده دې کړی؟
وو ډاکټر صاحب، دوه ښځې مې دي. سر مې مړ شو.
ښه ښه، نو بیا خو ملامت نه یې.
ولې ډاکټر صاحب؟
د دوه میرمنو خاوندان هم دغسې وي، تل یې په سر درد وي.
ډاکټر صاحب، لږ ښه دوا راته ولیکه، خیر ویسي.
دوا ته اړتیا نه لري، دغه پنبه دې همیشه په غوږونو کېږده، خپله ښه کېږي.
زیاتره ادارو چې په زورورو زور نه رسیږي، نو کسات یې له کمزورو واخلي. لکه داسې
مدیر صاحب، څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
ځکه چې یو مازر نه شو چې د خپلو پورونو پاک نه وغږیږي.
رئیس صاحب، پور څوک نه ورکوي او نه یې موږ په جدي ډول ترې غوښتای سو.
رئیس صاحب، ټول زورور دي، نه پور ورکوي او نه یې هم برېښنا قطع کولی شو.
نو څه وکړو؟ وارداتي برېښنا ده، ازبکستان او تاجکستان خپلې پیسې غواړي.
کاشکې د لوړپوړو مقاماتو سره مطرح کړی وای.
له کومو مقاماتو سره؟ لوړ مقامات خو هم دوی دي، وزیر، وکیل، موین، والی. له دې نه لوړ یوازې دوه رئیسان دي چې د هغوی لیدل نه امکان لري او نه هم ګټه.
وو هغه وی او سلاکا و در به کی
دی هغه هم زور نه رسیږي
کاش کې مو ازبکستان او تاجکستان ته ویلی وای چې بخي قطه کړی وای
قطه کړی وای څومره اسانه وای چې قطه کړی موږ به څه کوو دا دومره مامورین مصرفونه ګټه
رئیس بریختیا وای دا کار نشو کولای
نو څه بکاو
څه بکاو د خلکو لجیبه به را باسو
د کوم خلکو
د خپل مشتریانو
مشتریان خوران خو مو غرق پر کړی دی نو څه بکوي
د بریښنا بیا باید وړکو
بیا لوړکو
هو نو بل لار نه لرو
څنګه نه لرو
حالت د بریښنا پیسې غواړي او دلته په میلیونونو افغانۍ پور څوک نه راکوي او بریښنا هم نشو قطع کولای نو څه وکو
یار امر صاحب ته رښتیا وای پراته لدې چې د زوراورو ټس لکام زور و نه باسو بل لار نه لرو
رئیس صاحب تم وای چې دا مخالکو لپاره د بریښنا بیا لوړکو
وو دا څو ځلې مو چې بایل وړه کړه د همدې لپاره چې زوراورو د خپلې مصرف شوې برېښنا بلونه نه تاویلول
نو صاحب دغه د امبولس خوران به تر څو د زوراورو د زور پور کې سوځي
نه پوهېږم خو دغه د سوځي نو
به یې څومره پورته کړو
لس فیصده
که یې شل فیصده لوړې کړو څنګه به یې
نه بیا خلک برېښنا نه کاروي
کاروي او سریالونو موتات کړي دي برېښنا نشي پرېښودلی
ریختیا و یا مرسب چې ډیر فیصد هم وړه کو لبرېخنا لاس نه اخلي یوازې کڅو ورځ شکایت وکي وو به کینو
زین ولړای کی
اوس دغه کیسام واوري
ډیره موده کېږي چې بیکار یم یعنی چې هیڅ کار نه لرم خو خدای پزل دی هر څه را رسیږي ښه نوی ماډل موټر مې واخیست درې څلور کورونه مې د ښار په قیمتي سیمو کې جوړ کړل د تیلو ټانک لرم په یو شرکت کې نیمایي شریک یم او له دې ټولو شیانو سره مې شپږ زامن او لورګان یم په شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې زده کړې کوي اوس مې زړه دی چې کوم لوی کار ته لاس واچوم او کوم غټ تجارت پیل کړم که دا پوښتنه در پیدا شوې وي چې دا هر څه مې له کومه کړل نو ځواب یې دا دی چې خدای پاک را کړل یوازې د صاحب نظرې له برکته د هر څه خاوند شوم اوس نو ښایي تاسې هم ملا ورته وتړئ او سبا ته کوم تلویزیون یا راډیو ته ورشئ او صاحب نظرې پیل کړئ خو که دې ما منئ نو دومره په اسانۍ هم هر څه لاس ته نشي درتلی څه نور کمالات هم غواړي زه یو څه به یې زه در وښیم خو خبره یوازې په ښودلو هم نه جوړېږي بلکه خدایي استعداد اغلی چا خبره پوشتی کار او ریاضت هم غواړي په صاحب نظرې کې د کامیابېدو او پیسو ته د رسېدو لومړنی شرط جرأت دی صاحب نظر باید د پلان غوندې جرأت ولري یعنی هر څه چې خولې ته راشي ووایي او چې څه یې وویل د پاتې وکړي دوهم شرط یې د ګډو وډو معلوماتو پانګه ده صاحب نظر باید د ګډو وډو معلوماتو غني پانګه ولري په دې ډول چې کوم معلومات ورکوي څوک یې تشخیص نشي کړای چې سم دي که غلط دریم شرط بی تفاوتی ده صاحب نظر باید کاملا یو بی تفاوته شخصیت ولري یعنی کله چې د شپې په تلویزیون یا رادیو کې کوم مهم سیاسي شخص ته کنزا کوي نو سبا ته په حجره یا میلمستون کې ناست وي او ټوکې ورسره کوي څلورم شرط یې د موضوع او نظر بدلولو عادت او مهارت دی صاحب نظر باید له حالاتو سره سم په عادي ډول خپله موضوع او خپل نظر بدل کړای شي پنځم شرط یې هغه د چا خبره د تریخي نه درلودل دي صاحب نظر د پیسو په مقابل کې د هیچا ترخه خبره بې عزتي او سپکاوی په ځان بد نه ګڼي او له خوشاله هم وي چې د دغو عادي شیانو په مقابل کې شته لاسته راوړي دي او شپږم شرط یې د دقیق هدف ټاکل او د هغې ښکار کول دي صاحب نظر د پیسو لاسته راوړلو لپاره یو مشخص او وړ کس خپل هدف ټاکي او له څو پرله پسې بحثونو وروسته یې مجبوروي چې ټیلیفون ورته وکړي او د ملګرتیا بلنه ورکړي څو نورې خبرې هم شته خو د ټولو ویل ځکه نه دي په کار چې سبا به ټول خلک صاحب نظران شوي وي او دغه د ډالرو ګرم بازار به یې لکه د میرویس میدان د زدران مارکیټ او یا هم د قوای مرکز د لرګیو د سرای غوندې سوځولی وي له دې ټولو خبرو او معلوماتو وروسته خو به پوهېدلی یې چې په بیکارۍ کې مې دا دومره شته له کومه کړل هسې قسمت په صاحب نظرۍ ورپېښ کړم که نه اوس به مې خدای خبر له کوم وطن مچان شړل
Bye.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
سلام او به برنامه